چی خلاف.
سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کډ ازادې راډیو نو ری د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشرمتي ولاوي ساده نیولو په اړه وایي وی ساده زینو مشکوک فعالیتونه په خاطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادې راډیو ته ویل وی سا زینی ناستي طالب حکومت له اطلاع ورکولو پرته کړې دي. طالبانو د زده کړو فعال مدني ولاوي ساده د شنبه پورس په کابل کې ونیو. دا وی سا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوې دي. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی نن پر خپل ټوټر پړه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي د هغې په خبره د پوهې اطلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان خوشې کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر بیا ویلي ټول هغه کسان چې طالبانو توقف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنیو غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان بعد شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجندې او مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمینه نوې ډیلی به کوربوي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. که څه هم نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کوم مسایلو خبري وشي، خو د دې سازمان اکثر غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمر طالبانو ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان او قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. د پرتګال چارواکو نن ویلي چې هیڅ نښه نه ده موندل شوې چې په پلازمینه لسبون کې د اسماعیلیانو په مرکز کې د دوو ښځو وژنه یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرانس کې ویل چې پلټونکو نه ده موندلی چې توقف شوی تورن کس چې دغه حمله یې د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سشنبې په ورځ ویلي چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لیوس کارنیرو ویلي چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په حکم کې له لاسه ورکړې وه. او په یوازې سر د نه اوو او څلور کلونو په عمر د دې د درې ماشومانو پالنه ورتر غاړې وه. نوموړی چې له تسلیمېدو یې ډډه کول او د پولیسو په ډزو ویشتل شوی اوس په روغتون کې دی. د اسماعیلیانو په دې مرکز په برید کې دوه کارکوونکي چې یوه یې د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بل یې 40 کلنه ټولګیواله وه وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی دی. او راشد خان یو وربیا د نړۍ په کچه نوموړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیوال شورا د شل ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اته مقام نیولی دی. روس الحقی چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم یو څه بدلون راغی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپوهونکی رحمن الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا د نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ په زیاتې دي. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې ویسا یې د یو لړ مشکوکو کړنو او فعالیتونو په تور نیولی دی. دا چې دغه مشکوک فعالیتونه څومره دقیق دي او آیا واقعا مطیع الله د همدې تورونو په تور نیول شوی دی، وړاندې به د مطیع الله ویسا ورور سره خبرې واورو. همدارنګه په دې اړه به درته نړیواله او کورني غبرګونونه هم ولرو. دا ملګرو ملتونو امنیت شوراوی ترهګری په هر ډول او بڑا د افغانستان او نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي کوښښتي دا چې ملګرو ملتونو امنیت شورا څو وخت ناست تر سره کړی دا او څو وخت د خبرې کړې دي په اړه به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د ولایتونو د چې اوس مهال روژه پاتړول دا او دا چې پښمنیت خلک څنګه راپاتسيږي مخامې څنګه د په اړه به هم درته راپور ولرو. د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درته ولرو. خو د دې تر څنګ نور مسایل ته به هم تم شو ساتم ته هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهدا قلم لار ټولنې د مشرماتي ولاوي ساده نیول کېدو په اړه په کور د نو بهر خبرګونونه مخفزياتي دودي وي ساتري روز وړاندې په کابل کې د طالبانو لورې ونیول شو. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې
د قلم لار د ټولنې د مشرماتي ولاوي ساتي لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. د نیول کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغان مرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا ميري د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړي. رینا امریکا څوم په دیاړه چې رسول پارسی کلا او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي خو په خپل ټویټر لیکلی چې دنجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د خلکو خوندیتوب او قانوني حقوقو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارج بنټ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلې او د متي الله ویسا د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلې او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا او ودې لپاره له دوی سره لازم مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونه باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د زده کړو او بشري حقوقو غږ کول هیڅ جرم نه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوود هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر لیکلی چې زده کړه د انسان بشري حق ده. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنو لپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډېر شمېر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په 3 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې په هنتونونو ته لتک هم منع کړي.
راپور کې مواردل چې د طالبانو حکومت ویاند ویلیو د متی الله ویسا ټولې کړنې اته مشکوکې وي. د متی الله ویسا ورور ته الله ویسا بیا د طالبانو حکومت د هغې نیوکې په ځواب کې چې د دوی فعالیتونه مشکوک بللي وو د قلم لار ټولنې وایي چې د قلم لار ټولنې کوم وسله وال او سیاسي ډله نه وه چې پټ او مشکوک فعالیتونه وکړي. له الله ویسا سره د ازادي راډیو خبریال همین هیواد مرکه کړې ده او په پیل کې درې پوښتلې دي چې طالبانو حکومت د متی الله ویسا د نیولو لامل ساسي مشکوک فعالیت نو خود لیدي خبره ته خغلی وی ساده سزو ور کړی دی.
موږ هر څه معلومات چي دي د امي د دنیا سره چي کړی دي د افغانانو سره شریک کړی دي. موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی دا نه یو کومه سیاسي ډله ده نه کومه وسواله ډله ده. دا یو ملت مدني حق دی د ټولو انساني اسلامي حق دی د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره د شیر راتلونکي لپاره ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی د دې په اړه دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکړي او اول کې دې ورکړي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا صاحب تاسو مخ کې احوال نو درکړل شوی چې راشه یو د خپل کړنو په اړه وضاحت ورکړي.
دې دې مثلا وشي چې یو معلوم ادرس راغلی دی مشته خبر راکړي یو معلوم ادرس ته ووایي زنګ دی وشي چې معلوم ادرس زنګ والی دی یو معلومه اداره دی وشي داغه د دې استخبارات وشي چې مثلا موږ داغه خبر درکړي دی تنه راغلی د دې کم ادارې ویل دي چې موږ دی ورغلی مګر داسې نه چې دی ووایي چې دی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دی کوم پیسې ورکي دا یو څو کسان دی یو ګروپ دی اوس دی خپل ناوړه عمل چې کوم دی ظالمانه عمل چې دی د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی په غلطه لار دا دی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب د طالبانو د حکومت زینو پلاویانو د متی الله ویسا زین عکسونه خبره کړی او ویلې دي چې دا عکسونه خي چې خاغلی ویسا بل هدف درلود
ټول هغه عکسونه چې دی شیرې د موږ پر میډیا مخ کې لمخ شیر کړی دا دی له دلې دي د موږ مخ کې لمخ شیرول موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول دا زموږ حق دی په حقوقو کې دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو کوم چاته په یو هیواد کې اجازه وي دا غ ملک وګړي کولای شي چې د کوم سفارت سره د یو ان د ادارات سره د ټولو سره د خپل پروتوکول کې وګوري حکومتي پروتوکول کې حکومت کتلای شي په ټولنیز پروتوکول کې چې دی هغه ټولنیز پالان مدني پالان کولای شي کتلای شي
د متی الله ویسا لنیول ورسته په لوی کچه دا غنیول وغندل شو او د خلاصېدو غوښتنه وشو یو شمیر طالب چارواکو او پلویانو یې ویل دي چې په دومره لوی کچه د خاغلی ویسا د نیول غندل خې چاتمن کوم خبره شته
په دومره لوی کچه چې دوی ظلم کړی دي دا ډېر لوی ظلم شوی دی د افغان ملت د دنیا ریاکشن د دې پر بد کردار دی د دوی پر بد کړن دی د دې پر د یو مظلوم انسان دی او سپیشل انسان چې هغه دنیا ته معلومي هغه یو ملت ته معلومي د هغه عکس العمل پر دغه شی باندې دی پر دې باندې نه دی چې دوی ډیر یو دغه سی بد کار کړی دی ناوړه کړنه سوی دی د خپل پر عمل باندې اول نظر وکړي دی خو خبرو ته چا خبرو ته اجازه نه ورکړي د دې کردار ظالمانه دی مستبدانه نظام دی مستبدانه کړنه کوي دغه کړنه چې دی د دې کړنه څخه موږ مخامخ هم ورته وایي دی ویری جو نه کم تر څه دوی څخه نه لرو د دې کړنه چې دی د دې کړنه مشکوک دی زموږ کړنه مشکوک نه
کراته وای چې اوس متی الله ویسا د وضعیت په اړه معلومات درکړل شوې کنه
تر اوسه پرې هیڅ یو مشته جواب نه دی ویلی ما ټولو ته میسجونه لیږلې دي بیا هم لیږم بیا مې مرته ویلې دي تر اوسه پرې د هغه د صحت په اړه باندې چلن په اړه چې د سر کیږي موږ خبر نه یو دکد موږ د وښه تخویر لور کم چلن چې سوې دي دغه چلن په اوایلو کې د حکومت چلن نو بیرحمانه او ظالمانه او مر تشویش ته هم دغه شی څخه دی دنیا ته هم وایو چې مثلا دغه څه چلندونه ملت ته هم وایو دا چلندونه چې دی داس چلند چې دی دا د حکومت نه دی دا د مسلکی ادارې نه دی دا د مسلکی حکومت نه دی دا غیر قانوني دی دا نه په اسلام کې ستام چې یو شی په اسلام کې نه بیا د خلک دعوت څنګه کوي
د متی الله ویسا د ورور په توګه مغوښتنه څه ده
موږ غوښتنه د دې په زمن کې چې زما د ورور سره داسې ناوړه چلند شوی دی د نور افغانانو د نور خوند ورونو سره تاسې په یوه چارز میډیا دا شرکې چې په ډېر ظالمانه ډول باندې نیول کیږي هغه بندیان کیږي هغه د ټولو حقوقو محروم کیږي نو د ټولو هغه پالان هغه د حقوق بشر پالان مدني پالان چې دی په مختلفو نمونو نیول دي او د دې په جولونو کې شپې سبا کې هغه باید جر تر جره خوش
د قلم د لارې د بنسټي خودون کې متی الله ویسا ورور ته ولا ویسا و چې د طالبانو د هغې نیوکه په جواب کې چې متی الله ویسا مشکوک فعالیتونه تر سره کول جواب وویل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
بیا هم افغانستان کې تم کېږو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي ترهګري په هر ډول او بڼه یې د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سهشنبې په ورځ د دوی په ویبپاڼه خپره شوه د تروریستي کړنو د تنظیمونکو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټینګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل چې په هر ځای کې هر چیرې او د هر چا لخواوي جنایت دی او اصلا د توجیه وړ نه دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره کړې، ترهګري په هر ډول او بڼه چې وي د افغانستان او د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی دی. د امنیت شورا غړو د عاملینو په ځواب ویلو او د تروریستي اعمالو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو کو پر محاکمه ټینګار کړای دی. دوی له ټولو دولتونو غوښتي چې د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه او د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ په دې برخه کې فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د ترهګریز برید په ګډون په افغانستان کې ټول ترهګریز بریدونه په کلکه توګه غندلي دي. دغه برید چې د حمل په ومه ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او تر لسو ډیر ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت 53 کلن کارکوونکی اسدالله رحماني چې د 60 کالو راهیسې په دغه وزارت کې کار کوي هم د دغه پیښې له قربانیانو څخه دی. د ښاغلي رحماني همکار وحید جمال جبرخیل وایي دی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و چې میرمن او یو زوی ترې پاتې شو.
د شلو کالو څخه زیات وخت وشو چې موږ یو بل سره پیژنو. دی د بهرنیو چارو ډیرو پوستونو کې کار کړی دی او یو ډیر حلیم او وړ کس و او ډیپلوم انجینر و.
په ورته وخت کې د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی وایند رحمت الله اندړ وایي ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ییز اجماع او پر پاکستان نړیوال فشار راوړلو ته اړتیا ده، ځکه دی ادعا کوي چې پاکستان د ډیرو ترهګریزو ډلو تمویل کوونکی دی. ښاغلی اندړ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو له ځینو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
په افغانستان کې د تروریزم ګواښ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د طالبانو لا هم له هغو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې دوی په دوحه کې ژمنه سپارلې وه چې دوی به ورسره اړیکې پرې کوي. د ګڼو هغو ګروپونو سره چې نړیوالې د تروریستانو په نامو باندې پیژني دوی لا هم اړیکې ورسره لري. او په افغانستان کې او یا په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره سیمه ییزې اجماع ته ضرورت او اړتیا ده او په پاکستان باندې یو نړیوال فشار ته اړتیا ده.
خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار تر هغریزو ډلو د تمویل او ملاتړ ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي دوی تر هغری سره د مبارزې لپاره ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد وکارول شي. په دې اړه کافي اندازه ځواکونه او امکانات لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت په ټینګښت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو سره سم له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د سولې او امنیت په خاطر د ترهګریو اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکرين د جګړې جزئیات ته ورشو. د اوکرين پوز د هیواد په ختیز پاره بخمود او یوش منورو خارونو کې د روسیې د لزګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر ټینګار کوي چې اوکرين په هر بهي چوي باید بخمود وساتي کنه له بریا به د روسیې ولسمشر د خپل هدف لپاره کار واخلي. تفصيل د نوریاس نورینارو.
د اوکرين پاوزنن ویل چې د اوکرين مدافعانو پر باخمود ښار د روسي د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکرين د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویل چې دښمن پر باخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکرين مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پاوز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر باخمود او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پاوز همدارنګه ویل چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایی، 3 توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل واک توګه تایید شي. د اوکرين په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغه بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تیره ورځ دښمن په سیمه باندې څلور د شاملې کړي چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ایزو پولیسو ویلی چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخمود وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په امریکا کې چې نن چهارشنبه خبره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران او پلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي چې دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي ښځې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان او ایران په ګډون خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د خپل هیواد راتلونکي لپاره جنګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ما امبار که اعتراضات داشتیم، سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردن.
د هغه جلی د چلو ورځې مخکې له یو شمېر نور نجونو او ښځو سره د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوتې وي. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته وویل له دغه اعتراض څخه د دوی موخه دا وه چې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې شوي دي. د زیاته کړه چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې بېلابېلې ستونزې او ګواښونه منلي دي.
تهدیدات او تحقیر
ګوښل کیږو، تحقیر کو د ټول منو او پوهیږو. بیا هم وټونو ته د اعتراضونو لپاره ځو. د وټونو اعتراضونه د دې لپاره دي چې موږ خپل غږ چغو او خپل د حق او حقوقو څخه دفاع کوو.
دفاع میکنو.
فرشته کاظمی و بل معترضه میرمنه وای د وسلوالو طالبانو مخه ته د راوتلو او اعتراض موخه د خپل ماشومان د حقونو لپاره مبارزه ده. اغلی کاظمی لنډیوالو ټولنه ووخت چې په دې مبارزه کې له افغان خزو ملاتړ وکړي.
انگیزه ما فقط
زمونږ انگیزه واسه هم د شلو کلو نو زده کړې دي او د تهیل لرو چې زمونږ اولادونه له موږ د کور په کونجونو کې پاتې نشي او د نړیوالو بنسټونو دا وړو چې لافن فزو دي دفاع وکړي. هغه څه دي چې هېر شوي دي.
د افغانستان خزو د سیاسي مشارکت شبکې غړي حبیبه هم په کابل کې د یک شنبه د ورځې له اعتراض کوونکو څخه ده. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
اگر ای قسم ادامه
کنده سی دوام ملری نو د افغانستان راتلونکو ته ډیر زیان رسون کړي، ځکه چې د نجونو او ښځو په نوم یو نسل خپل د زده کړو تر ټولو لومړیو حقونو څخه محروم دي. حقوق په افغانستان کې تر پښو لاندې کیږي. ولې هیڅوک پام نه کوي؟ ولې نړۍ موږ ته پام نه کوي؟ ولې د موږ غږ نه اوري؟
چرو صدای مور نه مشنوي؟
د طالبانو محدودونکو فرمانونو ته د افغان ښځو لخوا نه ویل، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن د سه‌شنبه په ورځ د ښځو وضعیت د دیموکراسي وضعیت دی په ناسته کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو اعتراضونو د ښځو لخوا د حقوقتن لپاره د مبارزې د مثال په توګه وړاندې کړ. بلنکن وایي ښځې نه یوازې په هغه هیوادونو کې چې د افراطي حکومتونو لخوا اداره کیږي له خپلو حقونو محروم دي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم د زده کړو او د کار له برابرو حقونو برخمن نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
په افغانستان کې د ورځني ژوند د ښځو د لري کولو لپاره د طالبانو د هر ورځ د هڅو په خبرګون ښځې اعتراض کوي. دوی لا هم د بشري حقوقو د نقص د مستند کولو په لټه کې دي. دوی دغه شان د خپل روښانه راتلونکي لپاره جنگي کوي.
طالبانو له دومره محدودیتونو سره د سولیز مدني اعتراضونو حق هم له خلکو په ځانګړي ډول له ښځو اخیستی او په څو ځله اعتراض کوونکي ځپلی دي. تر ټولو وروستي اعتراض کې چې د یک شمې په ورځ یو شمېر نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حق غوښتنې په تړاو کړی و، دې لامل شو چې طالبانو حکومت درې اعتراض کوونکي نجونې فاطمه محمدي، رقیه سائی او ملالۍ هاشمي ونیسي. د طالبانو حکومت بیان دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ دي. که څه هم د راپورونو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوې نجونې بیرته په ضمانت خوشی شوي، خو افغانو ښځو او نجونو د طالبانو په بیلابیلو برخو کې لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه لا هم پر ځای دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وايي په تیر دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچه 50 سلنه راټیټه شوې او تدریس او ډېری فابریکی فعالیتونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
موږ فعلا په ډېر مشکلاتو سره د کارخانې مختبي په ډېر مشکلاتو سره په کابل کې د بوتونو او چپلیو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وی په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50 سلونه کم شوی او مسلکی کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبر کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپای اصلن بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپلبوت ډیر کم تولید لرو. کچرته د مونږ خلک او د مونږ دولت مو کارخانه داران سره همکار ونو سی نو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخت.
خغلی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلیو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی آزادی راډیو ته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکونکي بهر ته تللي.
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوې او کارګران له هیواد وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرح وړاندې کړي، خو د په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد آزادی راډیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیت محصولات ولري ترڅو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
وس په غزنی ته ورشو کلونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلګو پښنوي په ډولونو سره پیلو او په ډولونو سره پرا پاتېدل. دا چې څړول وسله منځل کیږي په دې راپور کې به وره.
ډول چې ډیرای وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورو کې دودای. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولای دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل شاوخوا 55 کاله عمر لري. دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښیږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي. وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګله خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري. نو موړی وای ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک په اسلامي تراویشول، خو تر څنګه د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلودغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلی دي، ساتونه دي، هغه ټول اوس ډیر کدی مې مو بعد ځات سوې دی ورور کزه ویخ نه سم او انډوال زنګ راته وږي کته ویخ نه شو او وږي پسې مې
دا په داسې حال کې د چکل به هم د کورنیو میرمنو ډیرای وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې ځان یاړولې اتڼنه به ورته کول او ډیرای وخت په دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو پوڅلور کړی وو